افغانستان کې د مزدګر تلور بجې شوې ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم و بورې چې د راپورن لمخې د امریکا نوې دفاع وزیر افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لسره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارو د یو په نظر اخیستی دا به مو وورې چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2000 میلادي کال کې د ورم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خلوم لای با احمد شیبر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوې ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل: د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تېره شپه وشوه، ین ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستان باسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې دې تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي، زیاته کړه:
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی دی، ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
دولس نفره زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفره پولیس وه او لس نفره ملکي وګړي وه، ولسي وګړي وه، او درې نفره مشهدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرهنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د آزادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدراعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. 35 کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2016 کلونو پورې د قرغزستان صدر اعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 20 میلیونه خلک ژوند کوي، یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشنبې په ورځ په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا زرو څه باندې 5000 ته رسېدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشنبې پورې څه باندې 40000 ته رسېدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سې شنبې پر ورځ خپره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او اکسفورد پوهنتون له لورې تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بېلابېلو طبقو او بېلابېلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه یې له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې بو اوري چې ویل کېږي د امریکا نوې دفاع وزیر افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرني عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
په دې اړه مو د افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاوند نظر هم اخیستی دی.
منګ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
په یو بل راپور کې به د غرض واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا لګول شوي بندیزونه هم له سره څیړي. دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه او مخکنی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولي وو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو ویل چې له طالبان سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز هم تر مې میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو شمیر چارواکو له قوله ویلي د پنټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیره د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له سره څېړنه کوي. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روانې جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګان هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځینو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګان نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښتي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د کشمیر په اړه وروستۍ یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د جان کربی په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګان غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وي. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامی مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکېنۍ خپرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوي بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره واک ته رسېدلې، آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپلو ځواکونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بې له تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کېږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې، د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې تر څنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې تر څنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي، د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې دوی مخي وي یا مخي چې دوی زړه او چې هغه لاس سره وړي
تاسو د ستونزو یادونه وکړله. دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې تر څنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته روان دي چې تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 9 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي وو. کچېرې یانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې په ټپه درېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې وو، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې وو، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ورنه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بلاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بل چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا د سولې مسولیت او د دغې مسولیت، سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغوی په غاړه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاون جنرال دولت وزیري او د غرض وړاندې به واوري چې د امریکا د خزانه وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول را پون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینئ.
قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د امریکچي پلاو خبرې له تقریبا تباندي ویو نه رئیس په ټاپه درېدلې دي. د افغانستان د امریکچي پلاوي غړي نادر نادری تیر ورځو ویل چې نه ورځو رئیس دوی د تپتم دي چې له طالبانو سره کینی خو هغوی خبرو ته نه چمتو کیږي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. دغه خبرو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې امریکا د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره تړون وکړ. د دغه تړون یو عمده جز هم دا و چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کړي او دغه راز ځینې نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا خزانه وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپلو منځو کې سره اړیکې پالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو ترمنځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پاموکړی د ازادي راډیو د خبریال راپور ته
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګ د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادخ کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړې کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستۍ پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخي مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقار هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کې چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکای او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي. او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. ښاغلي مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپرېږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته د غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه 3 چنده زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 20% کم و. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خپور شوی کلنی راپور کې که څه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 20% کم ښیي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبې په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچا د رو کلونو په پرتله لوړه وه.
له بده مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې 3 چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټول ټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمېر 250 کسانو ته رسېږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5524 نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 20% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرګ ژوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګې، ځمکني او هوایي بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودېدلو توکو له امله هم ملکیان په ځانګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د غشان په 2000 میلادي کال کې د خبريالانو او مدني فعالانو پر هدف وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2000 میلادي کال کې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورده ثبت شوی چې په دې کې 11 خبريالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبریالانو، مدني فعالانو او د بشر حقونو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2000 میلادي کال په یوازې وروستیو 20 ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې بیلابیلې ډلې په ځانګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسله واله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړې د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې پر نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګیدلې بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت امپرون وکړه. د مخکنی ډونالډ ترامپ ادارې پر دغه محکمې دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپل همکاري فریبا ظاهر پر پورت کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ادعا سوي او احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په غبرګون کې د امریکا د پخواني ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې ښکېل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشري څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیر د جرمونو نړیوالې محکمې ویل و چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورنه کړه چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالډ ترامپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنی کښینی او د ده په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې د جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو ته په واسطولې ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلي سرتیرو لخوا د ادعا سویو جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقونو ډلو هم د ترامپ د اقدام غندلی و. نړیوالې جنايي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي او په اړه یې ژوره خوشینه شوه. لیوه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
کوپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. احمد شیبر استودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشین سلطنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیره شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترین کول کې تیر شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمېنه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیار سای په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوه میاشتو راهیسې د کرهڼې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمېنې په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي، او د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې نن د 12 کلنو تنکی ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو وویل چې دغه سیالۍ د هرات د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالیو موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه، او آریانا ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا باختر له هیواد او اتک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د 14 لوبډلو ترمنځ په یوه غوره لوبډله ولایتي سیالیو ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلاین څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو مقابل لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. ایرلنډ ونتوانېده چې ورکړ شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 8 سلویښتم او روان وو د ګټلو لپاره 6 نورې منډې ورته پکار وې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان 10 نمرې ترلاسه کړي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ټولو لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس تخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دې ونې په خپرونه کې د بشری حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خپرونې میلمه محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلا سویو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی، ولې دا چې نن سبا دولت بعضي حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. مونږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رایه وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند یې له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشري حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دې ته متوجه سي دغه بوت کې یا په دغه اړخ کې ستا دغه د زوف نقاط دي. درېم موضوع د مظاهره ده چې موږ او تاسې په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګراني، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو د چا زوی وزنی، د یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا د چا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگیگی، دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی.
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله، اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین و تراس مونگه قانون دی اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کو دی جزا پو قانون که جرم پو گوته سوی دی، اغت مجازات تین سوی دی، او هم دغه سه دی بشری حقونه لکه دی اطفال و حقوق او دغه سه هاگه خشونت موارد چه دی خزو پولان دی تاوتری خوال موضوع ده، اغا پو گوته سوی دی دی هیغ پر رعایت که دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکي او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص او د دې پښتنه وسی. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشیح سوی دی او په رسمي جریده کې فرزن دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دی، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارگانون مکلف دی چې کله توران کس نیسی عقب د قوانین و پرانا که پاقا اصول که یو کس بنیسی، او داسی نیسی چې دی بید اصول او بید مقررات دی زیربت ارگانون نه دی دی او چا آزادی سلب که او برات زمه حالت دی اصلی دی چې اقا دی بیا کشفی ارگانون امنیتی ارگانون اغا توران او یا مزنون وگنی، پا دیسی حال که چی دیگه پا جرم متوسل سوینی اغا اصلی حالت دیده چی دیگه بریوزی ما حالت دید باید اغا تا متوجه او پاملاره نوسی. بیا چی کل قضیه عدلی ارگانون و تزی عدلی ارگانون دا مکلف دی چی پا اتوی ساتو پا زنن ساراندوال خپل استنتاق شروع کی، دی توران کس نه استنتاق شروع کی، د کشفی او امنیتی ارگانونو نتیجه و دیغوی پا گزارش که سترغو ساراندوان مکلف پدیده چه دی توران کس یا دی اثبات جرم کوشش بکی او یا بی دی نفی کوشش کی. پولیس چه پا کم شی بانده دا کی باید اغا پولیس ثابته کی واضحه کی او بغه پر رابطه پولیس خی کافی معلومات ولری. ساراندوال کوایی چه چه دی دغا مدارک و دی دغا شواهد و پرانا که اغا خپل مطلوبه مطالبه دی محکمی نو غاری. دلتا مونگ دی بشری حقونو دی او توران پا حق لبانده دی محکمی نمخ که حقوق لرو پو جریان دی محکمه که لرو محکمه چی کلا داری که باید توران کس ده صحیح سالم او دخپل آزادی نه دخپل صحت نه دی برخورداری هیچ وقت محکمه نسی کلای چی او توران کس دیگه صحت خرنوی اغا مجازات کی دویم باید دیگه وکیل دی مدافع وی دیگه ساراندوال وی جلسه پو کامله دی بشری حقونو پرانا که جلسه به نیول کیگی او یو توران تا به سزا آغام پا تناسب دی جرم جزا که رکل کیگی
کم تا که مهم دی چه باید دولت پا مرتبه کی تر تو لبشری حقونو چخ ملاتر شوی بی
نو دولت چه کلا حقوق ذکر سولا دیگه پا اجرا که دولت مکلف دی خلق دی خپل حق و حقوق پا رابطه باندی راوزی خپل آواز جگهی دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سی دغه آواز دی خلقو خپل آزاد نظریات بلانده که دی اجرا لخاطر اول خو مدنی طولنی دی چی مدنی طولنی باید حمایه سی او اغا محدود نسی دیگوی غگ دیگوی نظریات محدود نسی دیگوی مسئولین تهدید نسی دیگوی امنیت باید پخه وجبانده تأمین سی بیام دغه سی کشفی ارگانون دی چی دی دی بشری حقونو پا پایل که دی دوی وند زیاده ده دی دوی مسئولیت زیاد ده دی دوی رول مهم ده او هم دغه سی عدلی قضا ارگانو ندی هم دغه سی قضایی ارگانو ندی او زمگه استاس کشفی او امنیتی ارگانو ندی بالاخره دی افغانستان دی بشر دی حقونو خپلواک کمیسون ده چی کلا پا ات پنزوسم ماده که دار غلی دی چی کلا دی وگری بشری حق تر پخو لاندی کیگی دولت دیگه رعایت نکی دغه کس کویسی چی دی خپل اسناد و شواهد و سره دی افغانستان دی بشری حقون و تراسی مراجعه وکی او دی بشری حقون و خپلوا کمیسون دای دند و مکلفیت دای چی ترغو دی بشری حقون و دی اعاده لخاطر دی دولت سره پیگیری که دی دولت سره دی شخص دی حقون و پر رعایت و سره همکاری وکی او دولت نتقاضا و خواست دا که چه بشری حقونو تجمن سی او دی هر چه حق پل حق دار تار کل سی نو بهترین دی رعایت دی حقوق بشر اغا دویستم ماده دا چه هیچ نوات باید تبیز ونه سی برابری پا هر موضوع که پا هر عرقی که اغا اجتماعی حق وی که اغا اقتصادی اغا وی دا سی چه یو زوروا که دی او چه دی بشری حقونه دی پولانده کدی دیغی حمایه وکی او دیغی ترشا و دریگی نن سبا لکه مگو تاسی وینو چه مافیا دی اقتصاد ستا چه دی خلقو پو غارو بانده پیخیخی دی مگو تاسی وینو چه دی دولتی شتمنه دی ملت شتمنه رو را دا معادن را کندی او استخراجوی او بدون دی پرسپال دا بیرون بازارو که سودا کیگی یا حقا مافیا کرده چه اصلی قاچاق بردی چه دی پیسی دی سروت و دیده فایده جهانیانو ترسیگی دیو غریب دیو بیچاره چیغه دی مده دوده لخاطر خپل زون په خطر که چی مونگ دیگه حمایم نکو ولی اصل عوامل دیده باید گرفتار رسی دغه دی دولت دنده ده چی باید دی خلق و حقوق رعایت کی مصلحتو تا و نگوری او خپل ملت باندې دی رحم او ترحم وکی
ډیره مننه خوشاله اوسه درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا به هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
زنجیری زنجیری ته وراله نه شمه و یارا تر زما بلکا دوه غستې نه شمه ختم زنجیری
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څه ارزښت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شکار ده بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اوس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی
نن پام دې خپل خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړې له ازادي رادیو سره وسه قدرمن اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې انجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا د هغې وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا ښکلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپلو خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپلو کالیو کې دا ګنډلې پای پیچې چورته وای په هغه به ګنډلې او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسي نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان موږ لیدل خامک هم چورته ویلې اگر قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مولوی میږي چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا پرزن تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زیل شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وی اویرات خو به خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه څه دي چې ګنډ مې خوښون کلري لامدې وجه خوې بیا هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څونس لا غوستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه بخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازیه وایي چې د دې په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوی غاړه لاوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به د زمانه ته به خپل کوله خپل ماسیانو ته به کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور ته د اوسه ساتلی ده زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې ات زره دي دوله زره دي شپاره زره دي غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی خو مونږ یو یا خان په یو میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو څنګه ټول په حساب کېږي یو تار شمېرل کېږي هغه په حساب کېږي غونډ یا خان نه ډېر خلک د خارج نه سیرځي په فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ درې وګي ساده مرته ګنډو یا خان مرته ګنډو یو چا کراتي ډېر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامکو د توفک واری ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نو یه ذر اقتصاده کده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی دا یه ذر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نو خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقت بکیگی
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور زمره کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که من گردل تا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی من گزو دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا ده چی شکار ده بیا من گفتاو چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسیال تجزه افغانی شایان چی اغخ پلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که من گدونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا کابل کیو یو خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چی زمان خپلا خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاری گی دی دار یا پک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چرقم دوخت ده
تو دوخ چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده غیر کریم چه ده پدی کم طول هم ده گره دوزی بکی کاری
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پاکل رو توه
ده خونه ده اون ده تا سوی قمل افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی
ده یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده که
داشتن تور مرگانم یاد کری چی یاد کری من گم چند که چی دار نوی یو ذرا پوشلو بیاینه که نوله داستان تاری را که چی دقیق دختو که چی داد کشی دادوزی دا دختو که چی دا گراو دا دختو که چی خامه که قنداری دا دا دختو که بحث پم دیبانه زی بیا قندار کلوی شوه ما دقیق چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناست ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری و رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی ده هر یا بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنې نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دا دوختونه چی ویني دا ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپنده از سبب ناس ما به ویل تغرمې پوری به زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق می و
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه کندم اوس سل په سل د مجبوریت نه کندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې سچم
بله
هر رقم دیزاین چې ته وای فقط نمونه ای را وړه زی ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چه خلکی و گوری بیاید ده گندلو سپارختن بکری
نم اجمل ده بخواهم ساختمانی شرکت در دو او اس فیلن ده لبنیاتو کار کواما رادیگان که چیز آورم اغا ده ازاده رادیو جوان پشی بوگ اخبرانا دیر آورم او دیرم خواهی تیر یادون را تازه کهی
موک ده لاسی گندل شوی شیانو یو نندارتون تا ورغلو او حال تله نگینه حریر سره چی ده لاسی گندل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غگی دلی
نن لکه تنگ سیدل تا موگ ولی دل ده لاسی گندل شوی شیانو نمایشگاه ده دیده پاکل معلومات را که چه
دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د دې افغانستان د کوم ولایت دی؟
د ازرجات خلکو او زنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د زنې دي چې دا موږ کاروش دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه به دوی اخلي رانیسي.
د لاسی ګنډل شوی شیان په کلر تو وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنی ورته وایي چې د پتون په سر زنې جوړ کړي، دلته په کابل کې اغوندي ټکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم ډسکاونټ او بکسونه دي.
بله، د دوخت پاکلی معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل سری خامک ده، تارشمار ده، ګراف ده، څه دي؟
دلته ډیرای قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای، دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګه کې دی دو میرمنو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه؟
کوم زما چې دوی بواسي دا طبيعه چې دونه بیرته دونه پیسې لسنه راوړي، متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک څه ډیر ضعیف ده، هم بیا هم څنګه څه کولای شي چې میرمن ته دونه پیسې لسنه راوړي چې هغه میرمن کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته دین شین دی بازار راونیسي یا خپل خوان ته احتیاج ونه وسی.
لرغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي. وحید لشلو کلنور په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وای.
یخنونه کې دی بلوچی کمیسونه دی ټول پخوانه دی هغه کې راځي تیر لګزره ګران راځي په لسره تسره پنځه لسره ټول لاس کار شوی دی. لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري، خلک دا ډیر خوښ لري.
درمنه دوستانو، لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي، خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده لچ په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هي چاري.
ماتبشی یاردا بنگلی زما پام کوا چی
مات بشی یارا.